حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونی په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو له ویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss a few.
Dear Manana Shagale Cleveland, chi Lazadi Radio Staram Market Hazar Soli. So the Afghanistan part of Zina Masalibandi Khabir Wakru. Like a Sangachi Tasu Pohishi, Afghanistan Porusiki, the Shadidu Honore Pesho Shahidu, Chi the Taliban Lahua, the Lanso, Pesar Laneu, Amaliatu Sara at the Batleri. Halak Deran Dishmandi, Mujwaru, Stasu Nazar Waladuchi Aya, Sharet Sumra Jididi.
Is really the situation that much serious or serious assessment?
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی عملی زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدی رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبر یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي،
taking the fight to the enemy.
Let me talk again about Taliban. As you know, it's the most dangerous.
اجازه راکړئ یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسله وال ډلې پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سشکل به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, they finished the year feeling pretty strong.
دوی د موقف په اړه به وایم، دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي، او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي څو ترې حملې وکړي. دوی به ونه توانېږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
دا راته ووایه چې ولې به افغان ځواکونه سږکال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې، او کایا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تېر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی، او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قلو اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قلو اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې یې نه درلودل.
And then finally is that they have new capabilities which they didn't have last year,
like kum imkanat,
like the A-29s, which are the fixed wing aircraft that can provide
لکه این نه ویشالو ته چې کولای شي د دوی لپاره ماربوی ملاتړ برابر کړي. څلور له دغه الوتکو څخه هم دا اوس عملاً فعالیت کوي. دوی MD-15 هلیکوپټر لري، او دغه راست ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژۍ بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې دوی به د روان کال په ترڅ کې د دوی سره ډېره مرسته وکړي.
Things that will really help them out.
And besides Taliban, as you mentioned in your last report,
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې همسته، لکه څنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پیښ کړي؟
We are concerned and it's really
مونږ د دښمنیو او دا واقعاً یو پیچلی خوځښت دی. له یوې خوا طالبانو د دغې ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانېدل له حقانی ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د حقانی کسان تر ډېره پر خپلې ډلې ډېر تمرکز کوي، خو د حقانی او ایمن زواهری په راوستلو سره طالبان وتوانېدل تر یو بریده خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې تر څنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم په خپل ځای ده. دا چې منصور په ډېر مرموز چاپېریال کې واک ته ورسېد، دې موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې تر څنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع هم هم شته موږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول پر سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومداره ده ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډیره لیوالتیا لري
تاسو
د القاعده او الزواهری یادونه وکړه راپورونه ستا چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعاله سوې آیا دا رښتیا دي او که دي نو دلیل یې څه دی
We believe that there continues to be an al-Qaeda presence. What has happened over the last couple of years?
مون باور لرو چې القاعده الله هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوې فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنگلاديش تمرکز لري. مون باور نه لرو چې د دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې مون موندلی دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي ووسی، دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنه برابر کړي.
نو تاسو فکر کوئ د دوی دا نوي فعالیتونه دا ایجابوي چې په وړاندې یې د نړیوالې ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسي
We think we need to remain focused on al-Qaeda.
مون فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو. سربیره پر دې چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو، موږ تل پر القاعده خپل فشار جاری ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي موږ ځپلې دي.
نو د القاعده بیا فعالیتو ته په کتو فکر نه کوي چې د ایساف ماموریت په افغانستان کې لکه څنګه چې تم اورڅ کېدله دومره بریالي نه وو.
What we do believe is that al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمون په باور al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. که تاسو وګورئ چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2015 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورتیا په کافي اندازه راکمه شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که هغه ته په دوامدار توګه پام ونه شي نو دوی به ژر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
اجازه راکړئ د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډېره کومه ډله هدف ګرځول کیږي او د سږ کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
Sure the main target right we were authorized to target to go after two terrorist groups
هغه دلی چې مونږ د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش دلی دي. د روان کال په ترڅ کې ډیری دا ډول حمله د داعش پر ضد وي، زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وي او یو محدود شمېر یې په جنوب کې. د جنوري لومړۍ څخه د مارچ تر 1.5 پورې سل دا ډول حمله شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on al-Qaeda.
دا حمله به یوازې د همدې ډلې پر وړاندې وي که د نورو ډلو پر ضد به هم وسي.
نورې
ډلې به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. د اوس لپاره یوازې موږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نورې ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولی شي. مونږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او مونږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشوله چې هوایي برید کې 10 یا 13 ملکیان وژل شول. زموږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه مو دا تاییدوي چې مونږ سم هدف ټاکلی وو. خو مونږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. مونږ دا کار د 2 ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې مونږ همدا وکړو. خو بیا هم مونږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زموږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکی، خاصتا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوی.
نو د یونما د روسي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالي کار کوي. هغه څه چې موږ ټول یې منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دویناما راپور ښیي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي، او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ایتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 19% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
موږ په دې شمېر کې نه وینو، او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اورېدلي دي. زموږ په باور داعش شمېره به د یو نه تر 3,000 پورې وي. دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي، خو دا ډېره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو دا شواهد مونږ دلی دلی چې وخی د دوی شمیر به تر 10,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah, and do you think during that
تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره ورته ولري چې د افغانستان گاونډیو خاصا شمالي گاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي، تر کومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلي. دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییزه معضله ده، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه معضله ده. دوی په ننګرهار کې لیدل شوي، همدارنګه د دوی نښې په کونړ او غزنی کې لیدل شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې دوی شمېر زیات دی، بلکې دوی له یو ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو بې له شکه داعش ډله یو سیمه ییزه مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمې او زموږ ټولو لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده، او آیا د دغه ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه ولري؟
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
دغه ارزونه تر اوسه نه ده بشپړه شوې، او جنرال نیکلسن په شدت ور باندې کار کوي. دغه ارزونې پر اساس به دی په افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوذ وارزوي، او دا مشخصه به کړي چې د خپل ماموریت لپاره نورو منابعو ته هم اړتیا لري او که څنګه. وروسته به بیا دی په دې اړه کار وکړي چې د قاتل ملاتړ ماموریت څه ډول له افغانستان سره سم مرسته کولی شي. اوس یوه پوښتنه شته چې ناټو او غړي به یې له افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا ووایم چې ناټو او امریکا افغانستان ته ژمن دي، خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
Not in question is whether or not the United States in this case of this assessment is committed to Afghanistan.
And thank you very much once
again. You are bienvenue General Cleveland Stasula Marakitsa.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
Manana Stasula Marakitsa.